سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه همزه مې تاسو یې راځه از ډېر لوتا غواکست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تل شو درته خبرونه لرو د بشری حقوقو د تر سازمان وای د عدالت نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودون اقدام خای په افغانستان کې د خزوینجونو لاقونو څخه د پرا خو سرغړون لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کانادا او هالند پرون چاښمه پیویګړی لمه کې طالبان ته ګواغ وکړي دوی په افغانستان کې د خزوینجونو لاقونو د سرغړون په خاطر د عدالت نړیوال محکمه ته لاري اقدام وکړي. د بشری حقوقو د تر سازمان غړي فرشی عباسی پرون چاښمه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د اقدام خای د افغان خزوینجونو پر وړاندې د بشری حقوقو د جدي سرغړونو لپاره پیوی نړیوال محکمه کې د عدالت ترلاسه کولو پیلموي. تخیب خبره نوري ودونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت یو وین حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او بشري حقوقو نقض رد کړی دی. هغه ویل افغانستان کې د بشري حقوقو خوندي دي او یو شمېر ودونو هڅه کوي د دې پر ضد پروپاګاندا وکړي. طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز سربېره ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د نور بندیزونو سربېره د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې مخ او غټ هم اورات څخه بللې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاز زفیر کرانډی کوي چې واشنگتن ته تللی سود امریکا د بارني چارو وزارت لمرسلی روزماری دی کارلو او د افغان خزون جنود بشری حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړي سازري نامري سره د دوه د ناسو په اړه خبرې ترې وکړي. هغه له دې کړه د خبرې پرون چهارشنبه پیو بیان کې کړی دی. ټیکر ویلی پیو ناس کې د امریکا د بارني چارو وزارت لمرسل جان با سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې ترې کړې دي. دغه په خبره زده کړه د انسانانو بشري حق دی خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي. د 2018 پاګست کې افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز وضع شوی او د 2023 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي دي. د خبر پښتونخوا یالات په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پر روانو نښتو کې د وژل شوي شمېر 43 ته رسیدلې ده. روغتیایي چارواکي له سیمې د ازادۍ راډیو مشال برخې ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نښته کې د 43 کسانو وژل شوي دي او له 39 ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ د نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوه شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو مشال برخې ته ویلي د وړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسیلې کارولې چې خلکو ته د ځنې زیانونه سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامله د دوړو خو لزګونه کسان وژل شوی دي او ټپیان شوی دي. کورما سیمه په وروستیو کلونو کې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ د فرقایز تاوتریخوالی شاهده ده. تهران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان امپلورونکو پر کاربندیز لګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د مناسبه نه ده چې پیران کې د اسوګنې قانوني اجازه پرته بهرنی وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینې وکړي. دا په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرنی وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه نه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي له سرغړونکو سره په قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پیران کې د افغان کډوالو د زورونې د زیاتوالي پرونه وارخړل شي. ایرانی چارواکو ویلي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا اسناد افغان کډوالو د غواده وباسي. او ورسره خبرم دا چې تمه ده د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن د سپتمبر 26 د امریکا ولسمشر جو بایدن او د غل مراسلې کامل هریس سره په کتنه کې د روسي پر وړاندې جګړې کې د بریا پلان وړاندې کړی. پروسه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن سره د خغل زلنسکی د مکتنه ده. زلنسکی پروند ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په ناسته کې هم خپل امریکایي سیال سره لاندې کتنه درلوده. سپینماني وای جو بایدن بنن لګر مې ورسره د ولادمیر زلنسکی کوربه تو وی زلنسکی به د جو بایدن له مراسل کامل هر سره هم ګوري. دا لید کته په داسې حال کې دی چې روسیه پر اوکران بریدونو ته زور ورکړي او ملکی اهداف یې په نخښه کړی دي. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ووري. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونورو هیوادونو اقدام مسوله د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي. د نصر الله ستنیدی نظر می اخیسته.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده
یو شمیر مدني فعالان هم دې تایلمندي دي. دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سن ول برخ درته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برخه څخه زه خوشالم چې جوړ شي.
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونو اقدام خایي په افغانستان کې د ښځو وینجنو له حقوقو څخه د پراخو سرغړاونو لپاره د عدالت پیلاموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چاشبي په ویګړې لمه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو وینجنو له حقوقو د سرغړاونې په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسيتي تبعیض او د بشری حقوقو نقض رد کړی دی. نور د اکرام لیکرام پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتې عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېلي کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلان کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډ خبره شوې اعلان کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په کنوانسین کې یادونه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د مېرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځوړلو له کنوانسین سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راښکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان مېرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسېدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیا وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لاره نوره هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکې لامیاده، لیکن زه فکر نکوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کانادا او هلند پرون چهارشنبه په ویګړې لمیه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پوهنتون له پخواني استاد پوهان ډاکټر نصرالله ستنګي سره خبرې کړې او ترې مې پوښتلې چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په دسیسه قضاییو کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکانو له جملې نه یو رکن ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه یې ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کړي چې دا مسله د بشریت ضد جرایم تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی په رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیواله محکمې غړیتوب لري، د دواړو غړیتوب لري. په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیواله محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جوابدي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بلې، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د ده په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نیسي د هغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته یې کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې هغه راشي، یعنې هغه عادي تعاملات به دنیا له د طالبانو حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که یاره دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، د لپاره چې افغانستان به نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسو د ښاغلي نصرالله ستانکزي د کابل پوهنتون پخواني استاد مرکه واورېدله چې موږ سره د محکمې په تړاو باندې چې کوم وروستی تصمیم نیول شوی د طالبان په تړاو باندې کړی وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمې په خبرولو سره ویلي دي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار وړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي. که څه هم د طالبانو حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان به وایي چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته له ټاکنو وړاندې ټول برمته شوي امریکایان راخلاص کړي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخواني مشر محمود شاه حبیبي له ورکېدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او د دوه نورو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دې له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیه کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره روسو پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم رپورټونه چې اوس زیوینم او ویل کېږي چې محمود چې ګواکې محمود شاه حبیبي د طالبانو القاعده ته سپارلی دا موږ نه تاییدوو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع د خوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکې دا یې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولس له امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادعا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وژل کېدوې ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه یې طالبانو نیونه نه ده تایید کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د سی آی ای پخوانی مامورې سارا اډمز په خپلې ایکس پاڼه کې دا کړې وه چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی او خبرداری ورکړې او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې طارق فرهادي وایي چې د امریکا اوسنی حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
د جو بایدن حکومت اړتیا لري چې له ټاکنو وړاندې دغه برمته شوي کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمته شوي وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي، او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنې وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو دریو برمته شویو کسانو په امریکا کې حرکت وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کراتو دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړیکو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي په اړه د طالبانو بی خبری د اندېښنې وړ بولی او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی ځواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښته کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دا نښته د روانې میاشتې په شلمه د کورمې په بهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمو اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوي او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له سلو ډیر نور د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعګانو سنیانو ترمنځ د نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنې ځمکې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلي او احمدزیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربېره مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک، څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیعګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختیو لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارت څخه د مشرانې او جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېلې خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې څنډي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر افتاب علم اپریدی وړ مورز ویلي و چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیعګان او سنیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت نا وخت د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خوارکلی او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چاته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ پاتې جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 290 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اورزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یا چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاواټ وي او سلری شتاته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نور جزات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکړه. اوس خبر سنو بلکې دا ته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ایم والا نه خوشاله کېدل کله چې د دې برکه څخه زه خوشاله یم چې جوړ شي.
دا د اورزګان اوسیدونکي نصیب بلاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولي.
یو کیلووات فاطمی شفغانی مج استعمالوي د سولری بار کپاله سي مج اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او مج به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې دغه برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولری برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکاپ هم ولري. انشاءالله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي. او دا غسی معلوماتی چې دا به ان شاء الله جریب ته کیږي په دوه درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه درې میګاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه پرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست سودین کې لاروندوی درو غوړی چې په خار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست سودونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې تاوان هم نه لري. بلوري تزای چرواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په ورستیو 15 میاشتو کې دا ټول اته د شتنه توکي نیولي او لمانځي وړي دي. نور حالي د نجیب لال خیل پر راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصادي ستونزو د قبل خپل کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخواک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کې؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیت درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه ارواح د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او دغه څخه وخت په وخت سره نه وشي.
د حکومت جدي وسی شروالي جدي وسی پافته کې یعنی په میاشت کې دوخانو جا نظارت وکړي، نو باید د دوه ناروغیو مخنیوی به موږ سي د کیفیت درمل په کچاکی راوړیږي عدالته خرچيږي، نو دا ستونزې به ان شاء الله واري شي.
د خصوصي دن کې له لوی سوداګرو غوړي هیواد ته د بی کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنو نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامیدی نوئل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري کوم غټ تجارتان چې دی بار ملکونه سامان راوړدوي هغه سامان دوی باید راوړد نه کی چې د خلکو ته پکې ځان وي.
مې خدا سي چې د افغانستان خلک غریب خلک دی که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کور وکي دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي د دې انسانونو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د بی کیفیت او تر وخت تیرو درملو او خوراکي توکو د پیر او پلور په منې کولو کې دوی سره د سوداګرو هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولي. د خوست خاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده ترڅو په خپلو دوکانو کې چې په تاریخ تیر مواد دوی سره وي د خوست خاروالۍ سره شریک کی ترڅو عوام ملس له ضرر څخه بچ شوی وي او همداشان له خوستوالو او ولسونو څخه مو غوښتنه ده ترڅو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلې کورنۍ ته خپل ځان ته په خپلو پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر څو برابر لوړ وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زمونږ پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زمونږ همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کی. سلامونه سرور، ته بخیر غلی خبرونه.